پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو د خبری خپرونه ته هر کله پدې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت اندېښنه ښیي کې نړیواله ټولنه په روغتیايي برخه کې له افغانستان سره سم دستي مرستې ونه کړي دا هیواد به د روغتیا په برخه کې له یوې غمیزې سره مخامخ شي او مسؤلیت به د هغو په غاړه وي چې تر اوسه په دې برخه کې مرسته کوله
د دوه روغتیايي مراکزو د اکمال او تمویل دنده په غاړه درلوده او د افغانستان له خلکو سره د تعهدات درلودل
نن د ماشوم نجونو نړیواله ورځ ده په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو رئیس له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې تر اوسه له زده کړې بې برخې دي د کونړي او شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په درې ولسوالیو کې له سیند څخه د اوبو د پورته کولو سولري سیستم سم کار نه کوي
وسم تقریبا په سوونو جریبه باغونه دلته کړه دغه اوبو سیستم فعال نشي نو غم ده اوبو بس وزيږي
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اونۍ بحث لرو د بحث مو په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په ترسره شوو خبرو څرخي د خبرونه ز نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت صافي په مرسته وړاندې کوم پایل په خبرونو کو احمد تکل د خبرونو چمتو کړی دی
السلام علیکم امریکا او برتانیا خپل وګړو ته خبرداري ورکړی چې د کابل په هوټلونو کې لاستوګنې ډډه وکړي د ملي اردو یو سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری وژلی وو د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشې شوی او د شمالي کوریا رهبر د خپل هیواد له چارواکو غوښتي چې د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره کار وکړي بشپړ خبرونه متحده ایالاتونو او برتانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړی چې د کابل په هوټلونو کې لاستوګنې ډډه وکړي دوی په ځنګړي ډول سرینا هوټل یاد کړی چې ډیرای میلمنې بهرنیان دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل هغه امریکایان چې په سرینا هوټل کې دننه یا هلته نږدې اوسي د امنیتي ګواښونو له کبله باید ژر تر ژره له هغو ځایونو ووځي همداراز د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي ګواښونو د زیاتې دوله وجې د کابل په هوټلونو کې له اوسېدو ډډه وکړي دا خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د څو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی د حکمت الله په نوم یو افغان سرتیری چې درې استرالیایي سرتیري وژلي وو د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشې شوی خو دا چې د پخواني حکومت د ملي اردو دا سرتیری اوس چیرته دی معلومات نشته نوموړی په 2012 کال کې په یو پوځي اډه کې د دریو استرالیایي سرتیرو له وژلو او د دوو نورو له ټپي کولو وروسته وتښتید خو وروسته بیا ونیول شو او په 2013 کال کې په اعدام محکوم شو د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د استرالیا حکومت نن په یو بیان کې ویل د کانبرا دریڅ تل دا و چې حکمت الله باید په عادلانه ډول محاکمه شي او د خپل جنایت پر تله سزا ورکړل شي نه دا چې به محاکمه خوشي شی یا افورته وشي د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کمبل د مشرانو جرګې یوې کمیټې ته ویل چې د وژل شویو او ټپي سرتیرو کورنیو ته خبر ورکړل شوی چې دا سرتیری خوشې شوی حکمت الله تیر کال په سپتمبر میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په ترڅ کې او د بین الافغاني خبرو په درشل کې د افغانستان له زندانه خوشې او قطر ته واستول شو د قطر حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې کناریواله ټولنه په روغتیايي برخه کې په خپل وخت مرستې ونه کړي نو په افغانستان کې به یو لوی بشري ناورین راشي د امر روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو موین عبدالباري عمرین نن ازادي رادیو ته ویل د هیواد د روغتیايي سکتور په سلو کې اتاتیا پر بهرنیو مرستو ولاړو خو د دې مرستو له بندېدو سره د پوینا په ټول هیواد کې 2300 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي ښاغلي عمري ویل چې نړیوال په دې برخه کې مسؤلیت لري
د دغه ناورین په اړه به د هغه چا په غاړه وي چې مخکې د دغو روغتیايي مراکزو د اکمال او تمویل دنده په غاړه درلوده او د افغانستان له خلکو سره د افغانستان له ولس سره تعهدات درلودل او په دغه برخه کې د افغانانو سره مرستې کولې
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د روغتیايي سکتور د سقوط خبرداری ورکړی. یونیسف ویلی دی چې د خوارزواکۍ له کبله نږدې 1 میلیون ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. لازادی راډیو خبرونه اوري. د هند او چین پوځي قمندانانو پرون د سرحد له یوې لانجمنې سیمې څخه د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ. دا ځواکونه له نږدې 2 کلونو راهیسې په دې سیمه کې دیره وو چې وخت ناوخت یې په خپلو کې خونړۍ شخړې هم کړي دي. د هند پوځ یو ویان د ګروال سودیر چامولی ویلی دی چې د دواړو هیوادونو قمندانانو په تیرو 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د چین په مولدو ښار او د هند په لداخ سیمه کې سره وکتل. د ویلي چې نن به احتمالا د دغو کتنو په اړه یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي. که څه هم دواړو خواوو په وروستیو میاشتو کې د پانګونګ څو گوگرا او د گلوان درې د شمالي او جنوبي څنډو له ځینو ناکرارو سیمو خپل پوځیان ایستلي، خو لا هم په سیمه کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو حضور دوام لري. د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی معالج ډاکټر وایي نوموړی په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري. د نوموړي ډاکټر په هغه تلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل د پخواني ولسمشر صحي وضعیت په خرابېدو دی. ساکاشویلی چې له 8 کلن غیابت وروسته د سیمه ییزو انتخاباتو په درشل کې ګرجستان ته ستون شو، د اکتوبر په لومړۍ نیټه له نیول کېدو وروسته د نو خوړو اعتصاب پیل کړی. ښاغلی ساکاشویلی چې په 2013 کال کې په غیاب کې محکوم شوی و، په وروستیو 2 کلونو کې په اوکراین کې اوسېده او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وایي د خپل هیواد له چارواکو یې غوښتي دي چې د خپلو وګړو د ژوند د شرایطو د ښه کولو لپاره کار وکړي. د شمالي کوریا د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي دا څرګندونې پرون د تلې په 19مه د کوریا د کارګرانو د ګوند د تاسیس د 6 اویایمې کلیزې په مناسبت کړي. کیم جونګ اون له دې مخکې هم په شمالي کوریا کې اقتصادي وضعیت ناوړه بللی و. د شمالي کوریا اقتصاد په تیرو 2 کلونو کې د دې هیواد د اټومي او وسلو د پروګرام له کبله د لویدیځ د بندیزونو په نتیجه کې سخت ځپل شوی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولي د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام راځو د خبرونه لومړی راپور ته. په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت اندېښنه ښیي که نړیواله ټولنه په روغتیايي برخه کې له افغانستان سره سمدستي مرستې ونه کړي، دا هیواد به د روغتیا په برخه کې له یوې غمیزې سره مخامخ شي او مسؤلیت به د هغو په غاړه وي چې تر اوسه په دې برخه کې مرسته کوله. د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي د افغانستان روغتیايي سکتور 80% پر بهرنیو مرستو ولاړو چې په بندېدو سره په ټول هیواد کې 2300 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. په عین حال کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د روغتیايي سکتور د سقوط خبرداری ورکړی او وایي وضعیت دومره خطرناک دی چې قسم دستي مرستې ونه شي نو دغه سیستم به له منځه ولاړ شي. یونیسف دا هم ویلي چې د خوارزواکۍ له امله نږدې 1 میلیون ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د افغانستان د روغتیايي سکتور په اړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت مني چې وضعیت اندېښمنون کړي. د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي که نړیواله ټولنه له روغتیايي سکتور سره په خپل وخت مرسته ونه کړي، افغانستان به له لوی بشري ناورین سره مخ شي. د اندېښنې وروسته تر دې مطرح کیږي چې کابل ته له سفر وروسته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف مرستیال اجرایي رئیس عمر عبدو وویل د افغانستان روغتیايي سیستم تل منځتلو په حال کې دی. د سازمان د خپل مرستیال اجرایي رئیس له قوله په یو خبر پاڼه کې لیکلي کله افغانستان سره په خپل وخت بشري مرستې ونه شي دا هیواد به له یو ستر ناورین سره مخ شي. خبر پاڼه کې دا خبرداری هم ورکړل شوی چې د ژمی را رسیدو او د روغتیايي وسایلو او تجهیزاتو کمښت د افغانستان روغتیايي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او تر څنګ یې خوارزواکي هم د 1 میلیون افغان ماشومانو ژوند ګواښي. خغلی عبدی چې د یونیسف لسیمیز رئیس جورج لاریا اجي سره د کابل اندرا ګاندی روغتون ته تللی وایي د خوارزواکي په څنګه کې لسګونه ماشومان لیدلي چې ژوند دی له ګواښ سره مخ و. اسهال، شرع او پولیو هغه نورې ناروغۍ دي چې د یونیسف د اجرایي مرستیال اندېښنه یې راپورته کړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر د افغانستان له روغتیايي بنسټونو سره مرسته وکړي. هغه ویلي وضعیت دومره ترینګلی شوی چې ښایي روغتیايي سیستم 2 ورځو کې له منځه ولاړ شي او افغانستان له یو ستر بشري ناورین سره مخ شي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمري ازادي راډیو سره خبرو کې د دې وضعیت مسؤل هغه څوک بولي چې له افغانستان سره یې مرستې بندي کړي دي. د خاغلی عمری په خبره د افغانستان روغتیايي سکتور 80% په بهرنیو مرستو ولاړو چې په بندېدو سره په ټول هیواد کې څه د پاسه 2300 روغتیايي مرکزونه تړل شوې دي.
د روغتیا وزارت سده یو غیر سیاسي وزارت ته باید د نړیوالو سیاسي اجنډا ته داخل نشي. په دې باندې د نړیوال بانک، په دې باندې د نور صحیح سازمانونه، نور خیریه سازمانونه، نړیوال خیریه سازمانونه دي په خپل پریکړه دي یو نظر ثانی وکړي، تجدید نظر دي ور باندې وکړي، د افغانانو سره د خپل مرستې ته دوام ورکړي، خپل مرستې دې نه بندي. چیرته دوی خپل مرستې بندې کړي، کېدای شي موږ له ستر ناورین سره مخ شو، چې د هغه ناورین پړه به هم به دوی په غاړه.
د افغانستان د روغتیا سکتور د زیانمنېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې او هر سجر یې په دې برخه کې د مرستو غوښتنه کړې. پرون په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی مشر هم وویل په دې هېواد کې د بېوزلۍ کچه لوړېدونکې ده او تر 14 میلیونه زیات کسان خواړه نه لري چې 2 میلیونه یې ماشومان دي. میک ګروارتي وویل افغانستان دا مهال تر بل هر وخت ډیر د بشري بحران د مخنیوي لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري.
سوالس مینونه وګړي د وچکالۍ او جګړو له امله د لوږی او بې وزلۍ سره مخامخ دي، چې 2 میلیونه ماشومان هم پکې شامل دي. موږ اندېښنه لرو چې دا شمېر به نور هم لوړ شي. د خوړو نړیوال سازمان د دې رامنځته شوي وضعیت د مخنیوي لپاره د نورو بشري مرستندویه بنسټونو سره یو ځای کار کوي.
د جمهوري نظام له سقوط وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې په ټپه ودرېدي. د کار د افغانستان ټولې برخې اغېزمنې کړې، خو تر ډېره یې روغتیایي سیستم وځپه. د افغانستان له روغتیایي مرکزونو د ازادي راډیو د خبریالانو د معلوماتو پر بنسټ همدا اوس په ډېرو روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته او خلک د روغتیا پالانو له نه پاملرنې هم سر ټکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د اکتوبر 11 د ماشومان جنو نړیواله ورځ ده. د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د خزو د برخې مسؤل هیدر باروي د ماشومان جنو نړیواله ورځ سکال په نړۍ کې داسې محل منزل کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه رئیس جنو ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه بې برخې شوې دي. نوموړي په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ وباله. نور په دې رپورټ کې
د ماشومان جنو نړیوال ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیدلې چې طالبانو په دغه هیواد کې جنو له خوندزیو په هنتونو تکتمنه کړې دي. د بشر حقوقو نړیوال سازمان د خزو برخې مسؤل هیدربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې له روان وضعیت څخه سخت اندېښمنه ده. نوموړي په دې باور ده چې د طالبانو سیاست د جنو د تعلیم او کار سره مخکینه دی او توپیر پکې نه دی راغلی.
د ماشومان جنو د ورځې نمانځنه د معمول په شان به سږ کال په افغانستان کې نه وي. طالبانو لا د منځنۍ دورې نجونو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو له دې کار شل ورځې تیریږي، هلکان ښوونځي ته ځي. تازه اوازې شته چې طالبان یو درسي پروګرام معرفي کړي، خو هغه څه به ورنه لري کړي چې د دوی له عقایدو سره په ټکر کې دي. او دا اوازې شته چې دوی به د نجونو لپاره یو نوی ښوونیز پروګرام جوړ کړي.
طالبان چې کله کابل ته ننوتل په ټول هیواد کې په هنتونونو ښوونځیو ته د نجونو په تک بندیز ولګوه. په هنتونونو کې د ټولګیو بیلول بل هغه جدي مسأله ده چې طالبان د نجونو درسونو د پیل لپاره شرط یادوي. اوس د بشر حقوقو نړیوال سازمان د خصوصي برخې مسؤل هیدربار له روان حالت اندېښمنه ده. وایي که د نجونو د تعلیم مخه ونیول شي لرې نه ده چې په نږدې راتلونکي کې کم عمر نجونو اجباري ودونو ته اړ شي، چې بیا به یې پایله خطرناک وي. د طالبانو له راتګ وړاندې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د کم عمر نجونو د اجباري ودونو د پیښو شمیر په ټول هیواد کې شاوخوا 1350 ښودلی وو. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د اجباري ودونو لامل له تعلیم نه د نجونو محروم پاتې کېدل په ګوته کوي. د افغانستان د پخواني حکومت د سولې د مرکز پلاوی غړی او د ښځو فعال فوزي کوفي وایي له زده کړو د نجونو منع کول افغانستان کې د نجونو پر وړاندې ستونزې نورې هم ډېرولی شي. اغلی کوفي وایي طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
افغانستان کشور اس کناسل جوان شخص
ځوان نجونې په تیرو شلو کلونو کې د زده کړو اطلاعاتو ته د لاسرسي او د تله ورته ښېګڼو برخمنې شوې وي. نن چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي او د کار کولو زمینه ورته
نه د برابر طالبانو د خپل ژمنو خلاف کوم چې موږ سره په مذاکرات کې درلودي جنې د زده کړو له حق محروم کړي دا د اسلامي اصول او قوانینو او نړیوالو کنوانسیونو سره په ټکر کې
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه هیواد کې 1,100,000 محصلین په زده کړو بوخت دي چې له دې ډلې یوازې 20% نجونې دي. دغه شان د پوهنې وزارت پخوانۍ شمېرې ښیي چې په ټول هیواد کې 9,000,000 زده کوونکي شته چې یوازې 10% نجونې دي. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. خو افغان نجونې سږکال د نجونو نړیوالې ورځ ته په داسې حال کې چې طالبان واکمن دي او دوی ته د ښوونځیو د تګ لپاره اجازه نشته په کومه سترګه ګوري. روحینا رجبي د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده.
څنګه ووایم چې د نجونو نړیواله ورځ را رسېدلې؟ زه د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه یم. زموږ زده کړې ځنډېدلې. کله چې زه زده کړې ونه کړم څنګه د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړم؟ تجلیل میشه.
مهریه هم چې د اتم ټولګي زده کوونکي ده له ورته یو حالت سره مخ ده.
فعلاً زموږ راتلونکي روښانه نه دی. که یوه نجلۍ زده کړې ونه کړي او راتلونکي کې یوه ښځه ډاکټره نه وي دوی به چاته ځي؟
موږ هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم راواخلو خو دوی زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې دوی به ښځینه برخه له کار او تعلیم څخه بې برخې نه کړي او د یوې نوې تګلارې له مخې به د اسلامي شریعت په نظر کې نیولو سره خپل درس او کار ته دوام ورکوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې کامیار هوایی شرکت او جلغوزو صادرونکو ټولنې ترمنځ د کارګو لیک په اړه درې اړخیز تفاهم لیک لاسلیک شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لورې په یو خبر پاڼه کې چې نن خپره شوې ویل شوي کامیار هوایی شرکت به چین هیواد ته د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلوي. خو د خونې چارواکو له دې شرکت څخه د لیک د بیې د کمیدو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی یو شمېر نړیوال هوایي شرکتونه هم د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سره د سوداګریزو پروازونو د پیل په برخه کې مشملې کړې دي. که څه هم په خبر پاڼه کې د کامیار هوایي شرکت د پروازونو کرنې ته نه ده پټاګه شوې خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو تمه ښودلې چې ډېر ژر به دغه پروازونه پیل شي. د افغانستان بانک چارواکي وایي په میلیونونو افغانۍ او ډالر د افغانستان مالیې وزارت ته سپارلې دي. د دې بانک له لورې په یو خبر پاڼه کې چې نن خپره شوې ویل شوي دا پیسې چې د پنجشیر، خوست، کابل او لوګر ولایتونو څخه ترلاسه شوي د تیر حکومت له ځینو اشخاصو څخه پاتې وي. د افغانستان بانک وایي مالیه وزارت ته په سپارل شویو پیسو کې شاوخوا 80 میلیونه افغانۍ، 45 میلیونه ډالره له وزرو زیات ایرو او یو اندازه سره زر شامل دي. د افغانستان بانک په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه پیسې به د ولس او بیارغونې په برخه کې ولګول شي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 25 پوله، یو ایرو 103 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 120 افغانۍ، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندي روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 502 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو او امبریتانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړی چې په کابل کې لګڼګونو سیمو او هوټلونو څخه د ځان لري وساتي. دا خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې د کابل په ګډون د افغانستان یو شمیر ښارونه د څو حملو شاهدو چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. جزئیات په دې رپورټ کې.
امریکا او برتانیا په افغانستان کې خپل وګړو وغوښتي چې د شته ګواښونو په دلیل خپل ځاني امنیت ته پام وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه هیواد اتباد له مستحمو ځایونو په ځانګړې توګه له سیرنا هوټل څخه چې تر ډیره میلمانه یې بهرنیان وي ځان لري وساتي. په اعلامیه کې راغلي هغه امریکایي وګړي چې په سیرنا هوټل کې دننه یا ورته نږدې اوسي باید د امنیتي ګواښونو له کبله ژر تر ژره له هغه ځایه ووځي. د امریکا سربیره د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم لخپل وګړو غوښتي چې د امنیتی تهدیداتو د زیاتې دوله عمل په کابل کې په مزدحمو سیمو کې په ټلونو کې له اوسېدو ډډه وکړي. د امریکا او برتانیا حکومتونه په داسې حال کې په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکوي چې لا غنګونو ځایونو ځان لري وساتي چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې حمله هم زیاتې شوې دي. داعش ډلې په خپل ورستۍ حمله کې چې د ځانمرګ په وسیله 13 جمعه د کندوز ښار په سید آباد سیمه کې د شیعیانو پر یو جمعه تر سره کړه، څه باندې 50 کسان یې ووژل او 150 تنه نور یې ژوبل کړل. لا دغه بریډ یو ورځ وروسته په کابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د داعش ډلې د ختمولو په هدف یې عملیات پیل کړي. داعش ډلې د اگست میاشتې په وروستیو کې کله چې امریکایان د افغانستان څخه د وتلو بهیر پر مخ پیولو هم یو ځانمرګي حمله ترسره کړه چې په کې لږ تر لږه د 150 امریکایي وګړو په ګډون نږدې 200 کسان ووژل شول او لسلو ډیر نور ټپیان شول.
ازادي رادیو اوري د کونړ یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دریو لسوالو کې لسنځ خدي او بوده پورته کولو سولري سیستم کار نه کوي. د کونړ د اوسیدونکو په خبره دغه سیستم په 1.5 میلیون افغانیو جوړ شوی دی، خو چارواکو سره ژمنه کړې و چې سیستم به فعال وي او د دوی ځمکه او باغونه به خړوبوي. دوی د غرازان د ښنلري چې چیرې دغه سیستم زر جوړ نشي او د دوی باغونو او زمکو ته اوبونه رسیږي نو ډیر حاصلات بل لاس ورکړي. نور په دې رپورت کې
د کونړ سپان د سند دواړو خواو ته په زرګونه جریبه للمي زمکه پرتی دي او د اوبو د نشټوالي لامل پرې ژمه او وړه سپیر بادونه لګيږي. تر اوسه د افغانستان یو حکومت هم داسې کوم ګټور کار و نه کړ چې په وسیله د کونړ سیند له پریمانه اوبو کومو ویاله پورته کړي او دغه د اوبو په تمه تګي زمکه پرې خړوب کړي. د سیمې اوسیدونکو وای په دې ورستیو کې تیر حکومت د لمریز برېښنا پر مټ د دغه زمکو خړوبول لپاره یو لند محاله هڅه وکړه چې هغه هم زبکو ته د اوبو خېجبولو وړاندې ناکام شو. اته سلويخ کلن خان پاچا د سرکانو ولسوالۍ د مسلم آباد اوسیدونکو دی وای که څه هم چې د سولري برېښنا په زور لسین څخه د اوبو پورته کول پروژه لند محاله و، خو دوی به هم ورته خوشاله وو. هله درلوده چې ورسره به سپيري دختې خړوب شي او دوی به د یوې مړې ډوډۍ خاوندان شي.
زمکه ټول للمې دي، زراعتي او بزمکه امکان دي. دغه شی جوړ شو لکه د لندې سترګې وخه مونږ ټول زمیدارو ته خوشاله وو چې دا به کامیاب شي. نو مونږ باندې بوټي کم سینال کړه غو شو او زمکه مغه شړه پرته دا او خلارې او تقلب پروته.
نواز خان د مربر ولسوالۍ وسیدونکو دی، د هغو پټو پر پوله ولاړ دی چې په کومو کې د سولري برېښنا د اوبو په هیله جوار کړلی وو. جواری سوزیدلی په خپل کړي خواري او شبي تاوان خفه دی وای.
دغه سولري شبکې په ملیونونو افغاني پلیګېدلې دي، غیر فعاله ده. تیر ظلم خلکو کارو کو جواري وکړه، لغه جواره موصولو نو سخت خساره او تاوان هم موږ ته وختله. وسم تقریبا په 100 جریبه باغونه دلته کړه. دغه وبو سیستم فعال نشي نو غم ده وګو بس وزيږي. دغه بنور تاوان موږ ته وړي غنم مکرر وان دي.
دوی وای په یاد پروژه کې د قرارداد سره سم اصلي وسایل نه دی لګیدلی. پخوانی حکومت ته هم تری شکایتونه کړي وو او د همدې شکایتونو لامل هغوی له شرکتونو یاد سیستمونه نه دی تسلیم کړي. نو له طالب چارواکو غواړي چې یاد مسولین راوغواړي کمزوري او بدل وسایل پر اصلاح کړي، ځکه چې په نومي 1.5 میلیون افغانۍ راوستل شوې دي. د زراعت وزارت لخوا دغه پروژه د 4000 جریبه للمي زمکه خړوبول لپاره جوړه شوې و، خو اوس یو جریب هم نشي وبکوله. په کونړ کې طالب چارواکي هم وای ولسونو ورته ګڼ شکایتونه کړي چې د لمریز برېښنا پر زور لسین د اوبو خېجولو پروژه ناکامه ده او دوی ستونزو سره مخ کړي دي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د یادو شرکتونو مسولین به راوغواړي او حساب به ورسره وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ډېر غټو پیسو په بدل کې کوم سولر سیستم د اوبو پروژې جوړ شوې دي. واقع دغه نه خلک چې کوم شکایتونه کوي چې د طرفاره دغه پروژې جوړ شوې وي هغه ضرورت د خلکو نه پوره کیږي. نو موږ ان شاء الله کوشش کوو چې کوم شرکت یا کوم موسسه دغه پروژې سرته رسولې دي دغه نه غوښتنه وکړو چې دغه پروژې ولې په صحیح معنی نه دي پوره کړي. نو
دغه د سولری برېښنا پروژه د کرهنې او مالداري وزارت لخوا د کونړ په مروره سرکانو او نرنګ ولسوالیو کې جوړه شوې ده. په هر یو کې څوکیدار شتون لري چې هغوی ته هم تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د خلکو په خبره که چیرته تیرو حکومتونو د نړیوالو په پریمانه مرستو کې د افغانستان اوبه په سمه توګه مدیریت کړی وای، پرې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړی وای، نو اوس به مو هیواد د غلې دانې او برېښنا له درکه په خپلو پښو ولاړ وای او نورو ته به له لاس نیونې خلاص وای. نه به مو په بازارونو کې د خوراکي موادو د کمی او د بیو د لوړېدا ویره وه او نه به د برېښنا د پورونو د نه ورکړې له امله د برېښنا د پرې کېدا اندېښنه موجوده وه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په خوست کې میش د شمالي وزیرستان کډوال شکایت کوي چې د غلام خان بندر لارې یوازې د سوداګرۍ پر مخ خلاص ده، خو د دوی پر مخ تړلې ده چې دوی ته ډېرې ستونزې زیږولې دي. په دې اړه نور لسمې د زموږ د مشال راډیو د همکار عمر وزیر پر پورت کې
شمالي وزیرستان غ کډوال چې زربیازه به عملیاتو را هسې گاونډي هیواد افغانستان کې میشته دي، ګلامن دي چې په غلام خان بندر باندې چې د ضرورت پوره کولو او ناروغانو انتقالولو لپاره راځي، نو ورته په تګ راتګ کې ستونزې وي. دوی وایي په بندر د تورخم په سر تګ راتګ نه دی پیل شوی، نو ځلی انتظامیه لاړخه د دوی شناخت او تصدیق کولو پس لږ ډېره اجازه کیږي چې کله کله په ورځو انتظار وکړي. که دغه سهولت ورته زیات کړي، نو ناروغان باید زر پاکستان ته راوړل شي او راتلونکي کې په غلام خان قانوني تګ راتګ پیل کړل شي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي محمد ګل چې د اوو کالونو راهسې افغانستان خوست کې میشته وایي چې ناروغي جوړ شي یا مړ وشي، نو په غلام خان راتلو کې ستونزې وي. ځلی انتظامیه چارواکي دوی په خپل مرسته میرامشا او بنو روغتونونو ته انتقالوي، خو که قانوني عام تګ راتګ پیل شي نو ستونزې به یې کمې شي.
غلام خان خلاصه تجارتي دو تاگر تاگ نشتا تاگر تاگ باندا اور مشتا غور تکلیف تا مریضوں تا و تاگر تاگ دا مش اجل مریض بھی دی اجل مریض تا دیو سہولت تا پک ملاوی جی چے امبلانس درو والی او بیا دا غا مش یو کاس و سر خلص بھی یا دے خدی میرم شاہ ہسپتال تا ناکل کی او مش دا ہلا دو چے تجارت پر خلص دو دے مش تاگر تاگ تا نہ تو خلص حال کر ترخام یا سپین بول دا کیا بالا لیا رے
خوست کې میش د شمالي وزیرستان اوسیدونکي احسان الله وایي چې د ګردې ناروغ دی. غلام خان تازی راځي چې میرامشا یا بنو روغتون ته د درملنې لپاره ولاړ شي.
تجارتی تجارتی میٹر سی آر سی مشکل نشتا گوڑی تخلصی ڈیر مشکلات تھی شدہ مشکل دے میگ پرال سی.
د شمالی وزیرستان غلام خان بندر ضلع انتظامیہ یو چارواکی وحید خان مشال ریډیو ته وویل چې د مرسیال کمشنر شاهد علي خان په هدایاتو دوی روزانه غلام خان تزي هلته ضرورتمن او ناروغانو ته انټری کړي. سومره چې کیږي د خلکو ستونزو هوارولو هڅه کړي.
ڈپٹی کمشنر اور سسٹم کمشنر پہ حکم سارا چیکیم بارڈر بندے بھی مورونر سی سا ہدایاتی چاہ خپل لول باندې مش بسر کوری امبولانس شه ریسکی امبولانس شه میران شاه سپتال تر رسوي او چکیم داس بیمارون وی چا مخشه تا غوړی مسالې اغه شه مش خپل پرپور کوشش کړی کی سه په حکم سره او تشاور باندې ته ترتیب جوړاوی خو اکثر تر بیمارون علاج په میرم شاه شه کیږي میرم شاه سپتال ته مش په خپزات سره رسوي او ورته پرځن سلا په داسې شته زیرتی
مرستیال کمشنر شاهد علی خان وای چې غلام خان بندر باندې تجارت روان دی ورستر بلا پرخ کیږي دا مخالکو تګرا تګلا پارا د بندر په خلاصولو باندې خبرې روانې دي څنګه هم چې عمله او نور لوازمات پوره شي نو دا تګرا تګلا پارا به هم پرانستل شي
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو